The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈی ور ریڈیو دے نن د نه یا س شنبه ورځ د کال 2020 د اکتوبر د میاشتې شپږم نیټه ده په زارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته نصر الله خان هر کله وایم لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه په لور مریم نواز او دغه د ګوند پاکستان مسلم لیگ نن په یو شمیر نورو مشرانو پر ضد د غداری مقدمه حکومت نه دی جوړی کړی. فواد چودری وایي وزیر اعظم عمران خان ته د علم نو او پر دغه معاملہ عمران خان ناخوخي سرګنده کړي. خود سن پخوانی گورنر محمد زبیر وایي کچری داس وی نو وزیر اعلی او د پولیسو د مشر څخه دی وپختل شي چې مقدمه په څه اساس ترچ کړی شوی. بلړخت د افغانستان صدر اشرف غنی د ګولیا دوشنبه په ورځ د قطر په سرخار دوحه کې د قطر له وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی او د افغان دولت مرکزی پلاوی سره لیدلی. او د امریکای صدر ډانل ترامپ د ګولیا دوشنبه په ماخام له پوزیر وغنتون والټر ریډ څخه بیرته سپین ماڼۍ ته ستون شوه. سرټکی تاسو واوریدل اوس وخت شید خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وفاقی وزیر فواد چودری ویلی چې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه په لور مریم نواز او د هغه د ګوند پاکستان مسلم لیگ نون په یو شمیر نورو مشرانو پر ضد د غداری مقدمه حکومت نه دی جوړی کړی او نو وزیر اعظم عمران خان تر دې علم وو او پر دغه معاملہ عمران خان ناخوخي سرګنده کړي. خود سن پخوانی گورنر محمد زبیر وایي کچری داس وی نو د پنجاب د وزیر اعلی او د پولیسو د مشر څخه دی وپختل شي چې مقدمه په اساس درچ کړی شوی. یره دیوی د خالی پورس د لاهور په شادره پولیسټانه کې د بدر رشید پنوم د یو تن لخوا درچ کړل شوی مقدمه کې تور لګول شوی چې نواز شریف د لندن څخه د پاکستان د ریاستی ادارو پر ضد پارون کې ویناګانې کړي چې موخه یې په نړۍ کې د پاکستان عدالتونه او پوز بدنامول دي. مقدمه کې دا تور هم لګول شوی چې نواز شریف په خپلو کرکجنو ویناګانو د پاکستان اولس او د خپل ګوند غړي د واکمنو ادارو پر ضد بغاوت تلمسوي او د پاکستان سره دښمني کوي. سرګند دیوی په دې روستیو کې لندن ته د علاج د پاره تللی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خپلو بیلابیلو ویلاګانو کې د هیواد پوز او استخباراتي ادارې سیاست کې په لاسوهنه تور نکړی وي او ویلی وو هغه چې کله وزیر اعظم نو د آی ایس آی مشر ورنه د استعفا غوښتنه کړې وه چې هغه نو منلې. هغه دا هم ویلی وو چې ډیر د صبر نه یې کار اخیستی وو خو هیواد کې نور د غلامۍ ژوند کولو ته غاړه نږدي. د پاکستان د پوز وین د نواز شریف لخوا سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي او ویلي چې پوز په سیاست کې هیڅ کار نه لري. او په یو بل خبر کې د افغانستان صدر اشرف غنی په دوحه کې د قطر د وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی سره د هغه په ماڼۍ کې لیدنه کاته کړي. د ګلف نیوز په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په خبرو اترو کې په دوه اړخیزو اړیکو او دغه اړیکو له مضبوطولو پر سر خبري اترې شوي. دواړو مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو هم بحث کړي کومې چې د قطر په سرخار دوحه کې دوام لري. په دې ناسته کې د افغانستان د صدر اشرف غنی سره یو شمیر وزیران او نور چارواکي هم په پلاوي کې شامل وو. دوحه ته په رسیدو د افغانستان صدر ته د قطر خارجه وزیر سلطان بن سعد المریخ او په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی هرکلی کړی وو. او په یو بل خبر کې د امریکا صدر ډانل ترامپ د ګول یا دوشنبه په ماخام د پوزي روغنتون څخه رخصت شوه چرته چې د هغه د کووډ 19 علاج کېدلو او سپینه ماڼۍ ته ستون شوه. د دې نمخ کې صدر ډانل ترامپ یو ټویټ کړو چې زب نن د ماخام شپږ نیمې بجې ګریډ مطلب ډیرخه والټر ریډ میډیکل سینټر پرېږدم. خاغلی ترامپ لیکلی وو ډیرخه محسوسومه د کووډ څخه مې ریګي زه د هغې نه هم ښه محسوسومه کوم چې شل کاله مخکې ومه. هم د ګول یا دوشنبه په ورځ د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ترجمانې کیلی میک انینی ویلي د کرونا وایرس ټیسټ یې مثبت موندلې شوې. میرمن میک انینی په ټویټر پیغام کې وویل د تیر زیارت یا پنجشنبه راهیسې په هر ورځ د کرونا وایرس ټیسټونه یې کېدل خو د ګول یا دوشنبه په سهار یې ټیسټ مثبت وموندل شو د دغه باوجود چې د کرونا وایرس علامت یې نه محسوسول. یاره دی وی چې کرونا وایرس په امریکا کې د 2 لک او لس سره زیات خلک وجلی او د سلور او یا لک او وسلويخ زره نه زیات یې ناروغه کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په برازیل کې د 1,06,000، په هندوستان کې د 1,02,000، او په مکسیکو کې د 1,05,000 نه زیات خلک وجلي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
رپورټونو په لور، د پاکستان وفاقي وزیر فواد چودري ویلي وزیر اعظم عمران خان د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه څخه لاعلم وو او پر دغه معاملې ناخوخي سرګند کړي. بل پلو د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او د سند پخوانی گورنر محمد زبیر ویلي کچري وزیر اعظم ناراض دي، نو د پنجاب د اعلی وزیر عثمان بوزدار او د پولیسو د مشر څخه دی وپوښتل شي چې مقدمه په څه اساس ترج کړی شوی. نور حالیه د اسلام آباد نه د ډیوه د خبريالي رابعه پیر په دې رپورت کې ووري.
وفاقی وزیر فواد چودری ویلی وزیر اعظم عمران خان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د بغاوت مقدمه په درچ کېدو ناخوشي څرګنده کړې. بل پلو ته مخالفو ګوندونو د مسلم لیگ نواز ټلی د مشر په ضد د بغاوت دغه مقدمه د حکومت انتقامی کاروایی او ملکی سیاست لپاره تور داغ بللې دي. د ساینس او ټکنالوژي وفاقی وزیر فواد چودری د ټویټ تلاري ویلی وزیر اعظم عمران خان د نواز شریف په ضد فریادونکې ویناګانو سر د بغاوت مقدمه ترش کېدو څخه لا علم وم، کله چې خبر سو نو هغه ناخوشي سرګنده کړم. دوی زیاته کړه بغاوت مقدمه د مسلم لیگ نواز ډلې په دور کې جوړې دي او طریق انصاف حکومت ته ګلاره نه دم. خو د مسلم لیگ نواز ډلې مشر محمد زبیر وای
اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو عثمان بزدار کو کال کرنا چاہیے یا آئی جی پولیس پنجاب کو کال کرنا چاہیے کہ یہ کس بیسس پر ایف آئی آر کٹوائی ہے.
کچری وزیر اعظم ناراض دین و د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار یا د پولیس و مشر سخدی و پشتل سی چی پا کم و بنیادونو دغه مقدمه ترچکلی سویدم. دوی زیاده کرا دغه شان گامونه پا نړیوالا کچا د پاکستان د نامه بدنامه ولو سبب جوڑی دیسیم. د پیپلز گوند مشری نفیسا شاہ هم د نواز شریف په ضد دغه مقدمه درج کولو خندنه کړې او اندېښنې څرګندې کړې دي. کچری وزیر اعظم په دې اړه سنجیده دي نو دغه معامله دې ختم کړي سي. دوی زیاته کړې مخالفو ګوندونو د اتحاد له سببه حکومت د فشار سره مخ دي چې له سببه دغه شان عملیات مخې ته راځي. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د لاهور شادرا پولیسو چوکۍ کې بدر رشید نومي وګړي د مجرمانه سازش بغاوت خلق پرولو د دفات لاندې مقدمه درج کړې ده او په اف آی آر کې د مریم نواز په شمول یو شمیر مسلم لیگی مشران هم نامزد کړي سوي دي. نواز شریف د ستمبر په 16 د مخالفو ګوندونو ټولګوندیز غونډې سره وینا کې پر حکومت او ادارو سختې نیوکې کړې وي او ویلي وو د دوی مقابله د وزیر اعظم عمران خان سره نه بلکې کال 2018 کې د ټاکنو په ذریعه هغه په واک کې راوستونکو سره دم. نواز شریف وروسته د ګوند غړو سره وینا کې هم پر فوج په سیاست کې د لاسوهنې تورونه لګولي وو. د نواز شریف د دغه بیانونو وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې نواز شریف د هندوستان په مرسته خطرناکه لوبه لوبوي. تیره ورځ د وزیر اعظم ځانګړي مرستیال شهباز ګیل هم د مسلم لیگ نواز ډلې پر مشر نواز شریف تور لګولی وو چې هغه په نیپال کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودی سره په پټه لیدلی وو. د نواز شریف پر دغه شان ویناګانو په اسلام آباد های کورټ کې درخواست هم دایر کړی سوی وو. خو د اسلام آباد های کورټ قاضي اترمن الله دغه درخواست رد کړی او خپل پریکړې کې ویلي چې سیاسي معاملې دي د ادارو د لارې هوارې کړې سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د سی پی په حال او مستقبل نن د سویلي ایشیا د خبرونو په مشهوره ویب پاڼه دی تھرد پول ډاٹ نیٹ د نام تو لیکوالي عتیقه رحمان یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان فوج د سی پی ټول اختیارات په خپل لاسو کې اخیستي دي او صوبی یو طرف تکړی دي. عتیق رحمان د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د سی پی د نوي اختیارمند ادارې د جوړولو مقصد دا دی چې د سی پی د منصوبو په حق لا د فیصلو اختیار د صوبو نه واخیستې شي. په دې د سی پی مستقبل نور شکی او بې خونده شوی دی او د پاکستان د سوکاله په خیال چې کومي منصوبې د سی پی د بیرغ لاندې شروع کړي د هغې سر ته د رسیدو امکانات اوس کم ښکاري. چین او پاکستان دواړو د شروع ورځې نه سی پیک د دواړو ملکونو تر منځ د دوستۍ یو نوی او مضبوط بنیاد ګڼلو، خو د تیرو دریو کالو راسې د دواړو ملکونو په دې شریکه منصوبه د وړاندې تلو رفتار ډیر سوړ شوی دی. په کال 2015 کې د چین د صدر شی پینګ د پاکستان د دورې په موقع چین پاکستان کې د توانایي او د بنیادی اډانی په مدونو کې د شپږو سلویختو عربو ډالرو د مالیت د منصوبو اعلان کړی و. خو سی پیک پاکستان کې د زیاتو صنعتونو لګولو د خپل مقصد نه لا ډیر لري پاتې دی. د سی پیک په منصوبو کې د سوړوالي وجه پاکستان کې د نوي حکومت راتلو سره تړلې کیږي، ځکه چې د وزیر اعظم عمران خان د مشرۍ لاندې د پی ټی آی د حکومت په سی پیک منصوبو کې دلچسپي ډیره کمه شوې ده. د عمران خان په کال 2013 کې د اقتدار په منصب د کېناستو وروسته د عمران خان ستر تجارتي صلاحکار عبدالرزاق داود د سی پیک په ټولو منصوبو د نظرسانۍ کولو تجویز وړاندې کړو. عبدالرزاق داود فاینانشل ټایمز اخبار سره یو مرکه کې ویلي وو چې د میانوای شریف حکومت د سی پیک د زیاتو منصوبو ټولې دو سره فائدې د چین په جولای کې اچولې دي. سی پیک منصوبې د پاکستان د وفاق او د صوبو ترمنځ د بې اتفاقۍ را پیدا کول باعث هم ګڼلې کیږي. په کال 2013 کې د پاکستان پارلیمان کې د 13 آئینی ترمیم په منظورېدو صوبو ته مالی او د قانون سازۍ اختیارات ورکړل شوي دي او د پاکستان مرکزی حکومت د هرې صوبې په قدرتي وسیلو د دغې صوبې د حقي ملکیت د تسلیمولو پابند ګرځولې شوی دی. خو اوس د سی پیک منصوبو ته د چین او پاکستان ترمنځ د منصوبو نوم ورکړی شوی دی. په دې وجه په دې منصوبو د خبرو اترو کولو اختیار وفاقي حکومت په خپل لاس کې اخیستی دی. د نوټینګم یونیورسټۍ د ایشیا د څیړنې د ادارې زنانه ډایریکټر کیتراین ایډینی وایي چې د چین د سرمایه کارۍ په منصوبو پاکستان کې په کامیابۍ سره د عمل درآمد دپاره د وفاق او د صوبو تعلقات مرکزي اهمیت لري. عتیقه رحمان خپل مضمون کې زیاتوي چې د دریو کالو د زیانمنې دمې نه پس د پاکستان حکومت یو ځل بیا د سی پیک د منصوبو د وړاندې خوځولو عمل شروع کړی دی. خو نارې هم هغه زړې دي، یعنی چې سی پیک پاکستان او د چین دوستی نوره مضبوطی او دا چې د دې له برکته به پاکستان د اقتصادي دلدل نه راوځي او د ترقۍ په لار روان شي. عتیقه رحمان ترند پور ډاٹ نیٹ ویب پاڼه باندې چاپ شوي خپل مضمون کې د سی پیک د نوې ادارې په حق لیکي چې په سی پیک منصوبو د کار کولو اندازه د سی پیک د نوې ادارې د غرضونو او مقصدونو د جاج اخیستونه لګولې کېدی شي. د پاکستان وفاقي حکومت په کال 2019 کې د سی پیک دپاره نوې انتظامی اداره د یو آرډیننس په ذریعه جوړه کا او په دې کار کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ نظر انداز وساتل. د سی پیک د نوې ادارې اختیارات ډیر زیات دي. اوس په پاکستان کې د سی پیک ټولې منصوبې د دې نوې ادارې په اختیار کې وي. اگر که د 13 آئینی ترمیم له سبب صوبو ته په خپلو وسیلو اختیار حاصل دي، خو د نوې آرډیننس تر مخه د سی پیک نوې ادارې یو لحاظ سره د صوبو په مقابله کې د متوازی حکومت شکل اختیار کړی دی. هر کله چې پدې لړ کې قانوني مسوده لا چاته نه ده معلومه، پدې سبب دا واضح نه ده چې د سی پیک نوې اداره به د صوبو اختیارات څومره راکمي. خو د مسودې په باب لراوتی خبرونه دې خبرې ته اشاره کوي چې د سی پیک د نوې ادارې اختیارات به بے مثال وي. د ساوت ایشیا ډیموکراتیک فورم ډایریکټر سٹیج فرایډ او ولف په سی پیک خپل یو تبصره کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د سی پیک لپاره د یوې مرکزي انتظامی ادارې جوړولو منصوبه نوې نه ده. فوج او فوج سره ملګرو هر کو د ډیر وخت نه د دې قسمه ادارې جوړولو مرسته کوله، خو پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف د فوج دا منصوبه رد کړې وه. عتیق رحمان د سی پیک په حق له خپل تجزیاتي مضمون د سی پیک منصوبو په باب له د پاکستان د نامتو تجزیه نگار د عارف رفیق فارن پالیسی میگزین کی چاپ شوی دی لنډ شان تفسیر باندې ختم کړی دی چې د سی پیک د نوی انتظامی ادارې په مشرۍ د پخوانی جرنیل د لیفټیننټ جنرال آسم سلیم باجوا لګول د دې خبرې ثبوت دی چې فوج د ریټایرډ جنرال باجوا او د سی پیک په ذریعه جمهوری حکومت نه د زیاتو اختیاراتو ترلاسه کولو کوشش کوي.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
پنجاب د وسنی حکومت لخوا د صوبې په بیلابیلو یونیورسيانو کې د بخوانی قبایلی سیمو او بلوچستان د طالب علمانو لپاره په کال 2011 کې د ټاکل شوی کوټي او سکالرشپ د ختمولو پر ضد دا وخت د بخوانی فاټا او بلوچستان زده کوونکي د لاهور، ملتان او بهاودین زکریا پوهنتونونو مخې ته احتجاجي ناشته کوي. اخوا د پنجاب گورنر چودھری سرور وای د دغه سیمو د زده کوونکو لپاره د لوز شوی کوټي په ازم ولاړ دی او غواړي چې د خیبر پښتونخوا کوټه د ورګډ شو قبایلي ضلعو طالب علمانو ته ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیوه د خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې واوري.
د پنجاب د اوسنی حکومت لخوا د پخوانی فاټا او د بلوچستان د طالب علمانو لپاره په کال 2011 کې د ټاکل شوی تعلیمي وظیفو د کوټې راکمولو په سر د پنجاب په لاهور، بهاولپور او ملتان ښارونو کې د پخوانی فاټا او د بلوچستان طالب علمان د 1300 ورځو راهسي په احتجاج ناشته. په دغه احتجاج کې ګډون کوونکي محصلین مطالبه کوي چې د هغوی لپاره د ټاکل شوی سکالرشپ کوټه دی پر ځای کړی. د پنجاب یونیورسيټي مخه ته په احتجاجي درنه کې ګډون کوونکې د بلوچستان د قله عبد الله سره تعلق لرونکو طالب علم مزمل خان کاکړ وایس اف امریکا ته وای هغه دوه کال مخکې د پنجاب یونیورسيټي په سوشیالوجي څانګه کې په سکالرشپ داخله ترلاسه کړې و. خو د موجوده حکومت د راتلو سره سم د پخوانی فاټا او د بلوچستان د طالب علمانو لپاره د دغه کوټې شمیره راکمه کړې شوې ده.
دا وخت د پنجاب په درې غټو شارو کې د بلوچستان او د سابقه فاټا سټوډنټ دنی ورکې د باودین زکریا یونیورسيټي ملتان مخته، بولپور یونیورسيټي او د پنجاب یونیورسيټي مخته درنې سٹارټ دي. د دې درنو صرف یو مقصد دی چې کوم زموږ سکالرشپس دي هغه دی بهاله سي.
د پنجاب یونیورسيټي مخته په دغه احتجاجي ناشته کې شریک د ټانک اوسیدونکو طالب علم وقاص بیٹنی وای هغوی د تیرو وو ورځو راهسه په احتجاج کې بوخت دي، خو تر اوسه پورې د پنجاب حکومت او یا د یونیورسيټي کم چارواکي ورسره رابطه نه ده کړې.
ول سیټونه را تزیات کړو، خو دغه ول سیټونه صرف او صرف د فیمیل سټوډنټانو لپاره مختص کړل. اوس موږ هم په دغه سره وتلی چې کم د بلوچستان ریزرو سیټونه دي، دا موږ ته هغه یو سل شپته سیټونه تاسو
خکار دی وی چې په کال 2011 کې د هغه وخت حکومت د پخوانی فاټا او د بلوچستان د طالب علمانو لپاره د پنجاب په بیلابیلو یونیورسيټانو کې د سکالرشپ لاندې کوټه مقرر کړې و او طالب علمان تور لګوي چې موجوده حکومت دغه کوټه راکمه کړي او یې په ځنې ځایونو کې بيخي ختمه کړي ده. د بلوچستان د تربت ضلع سره تعلق لرونکي طالب علم زین کوسا وایس اف امریکا ډیوه توای هغه د بلوچستان او د پخوانی فاټا د طالب علمانو لپاره لمخک نه د ټاکلې شوی کوټه بحالی غواړي.
پچھلے 8 دن سے بلوچ اور پشتون طلبا نے یہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے جن کا مقصد صرف اور صرف بلوچستان کے طلبا کی اسکالرشپ کی بحالی کے لیے ہے.
پدغه احتجاج کې شریک مزمل کاکل وایس اف امریکا ډیوه توای د پنجاب گورنر هغه سبالا د ملاقات لپاره راغوخته دي او په دې معاملې باندې هغه سره خبرې کوي. د ډیو ریډیو سره خبرو کې د پنجاب یونیورسيټي د طالب علمانو او د امنیتی چارو چارواکي کرنل ریټایرډ عبید وای د هغوی یونیورسيټي د پخوانی فاټا او د بلوچستان د طالب علمانو لپاره په ټاکل شوې کوټه کې سکمې نه دی راوستلې او تیر کال د سینټ د چیرمن په وینا د دغه سیمو د طالب علمانو لپاره سیټونه د 350 نه اویا تر رسولې دي.
کوئی سیٹ نہ کم کی ہے بلکہ پچھلے سال صادق سنجرانی صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر 53 سیٹیں بنتی ہیں اور وہ 53 تھی 17 اور بڑھائی 70 کر دی.
دو ہفتے مخ کے دا پنجاب گورنر چودھری محمد سرور دا سرکاری ٹی وی چینل سرا خبروں کی ویلی وو چاغوی دا پخوانے فاٹا او دا بلوچستان سر تعلق لرون کی طالب علمانو تا دا سکالرشپ ورکولو پا لوز ولال دی او زیاتوی یوازی دا خیبر پختونخوا صوبے کوٹا ختم کلی دا او دا غا چوکے با اوس پا خیبر پختونخوا کی دا ورگڑی کلیشوی قبائلی زلو طالب علمانو تا ورکوی.
بہت کلیر انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے جو کمٹمنٹس ہے ہماری دوسرے صوبوں کے ساتھ وہ وائٹل ہے.
دا طالب علمانو دا وینا تر مخا کال 2011 کې د پخوانی فاټا او د بلوچستان د طالب علمانو لپاره د پنجاب په یونیورسيټي کې یو سل شپږ سیټونه مقرر کړي شوی وو او اوسنی حکومت دا شمیره 350 تر کوزه کړي ده.
تاسو د امریکا غږ جیوا رادیو اورئ.
شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز السانی ترلیدلی د گلف نیوز په خپل ویب پاڼه لیکلی چې په خبرو اترو کې په دواړخیزه اړیکو او د دغه اړیکو له مضبوطولو پر سر خبرې اترې شوې. دواړو مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو هم بحث کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اشفاق مومند په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان صدر اشرف غنی په دوحه کې د قطر وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز السانی سره د هغه په ماڼۍ کې لیدنه کړي دي. د غلف نیوز او رسپانا په خپل ویب پاڼه باندې لیکي چې په خبرو اترو کې په دوړخیزه اړیکو او دغه اړیکو لا مضبوطولو پر سر خبرې ترې شوې دي. دواړو مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو هم بحث کړی دی کوم چې هم دوحه کې دوام لري. په دې ناسته کې د افغانستان د صدر اشرف غنی سره یو شمیر وزیران او نور چارواکي هم په پلاوی کې شامل دي. دوها ته په رسیدو د افغانستان صدر ته د قطر خارجه وزیر سلطان بن سعد المورخ او د قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی هرکلی وکړ. ولسمشر غنی به تر دوه ورځو پورې د قطر په سفر وي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په خپل دې سفر کې د قطر امیر او نور چارواکو ترڅنګ د افغان دولت مارکچی پلاوی افغان سولې لپاره امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره هم لیدنه کاته کوي او ممکن دا په افغان سولې د نږدې او مهمه خبري او پریکړې وکړي. چیرونکې دوحه کې د 12 سپتمبر څخه د سولې د روانو خبرو په دورشل کې قطر ته د ولسمشر غنی تګ مهم بولی او وایي چې د سولې خبرو کې په وړاندې د پرتو جنجالونو هواري لپاره به صدر اشرف غنی د قطر د امیر او نورو هیوادونو مشران دې ته وهڅوي چې طالبان خپل دریس کې نرمخت راولي. د ولسمشر غنی ویان هغلی صدیق صدیقی ویلي هغلی غنی به د خپل سفر په دویم ورځ د قطر د امیر شیخ تمیم احمد بن السانی سره یو په یو او بیا د هیئتونو په کچه ناست هم ولري او د دې ترڅنګ به په کویت کې دغه هیواد د پخوانی امیر شیخ سبا آل احمد آل جابر آل سبا فاتحه هم وکي. په افغان چارو جوور نظر لرون کې اسلام آباد کې میشت پختون خبريال حاغل طاهر خان وایي قطر ته د صدر اشرف غنی سفر زکه هم زیات مهم دی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې روانو خبرو کې مشکلات وجود لري. وایس اف امریکا ډی وسره خبرو کې حاغلی طاهر خان وویل چې قطر کې د سولې خبرې د ستمبر 12 څخه فیل شوې خو تر اوسه لا په اصولونو اتفاق نه دی شوی او نه هم د خبرو په څرنګوالي دواړه خواوې متفق شوي دي. هغه وویل چې طالبان ټینګار کوي د امریکا سره د هغوی کوم تړون شوی معامله باید د هغې پر اساس پر وړاندې لاړه شي، خو د افغانستان حکومت بیا د لوی جرګې د پریکړو خبره کوي. د هغه په وینا اختلافات شته، په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او افغانستان کې جګړې په زور کې دي. نو په دې سفر کې به د افغانستان ولسمشر دا هڅه کوي چې څنګه باید دا مشکل حل شي. هغه له طاهر خان وایي چې د قطر یو اثر په طالبانو شته او زما دا فکر دی دا قطر دا اثر کې دې شي د زین نور هیوادونو څخه ډیر زیات وي. نو احتمال شته چې د افغانستان ولسمشر د قطر حکومت نه همکاري وغواړي او هغه دې ته وهڅوي چې خپل دریس کې یو څه نرمښت راولي. هغه له طاهر خان وایي چې یوازې اشرف غنی قطر ته نه دی تللی، بلکې د پاکستان د دولتي سرچینو نه ورته پخلې شوی چې یا خو به زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد ته راشي او یا به د افغانستان د پاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم قطر ته لاړ شي. هغه وایي چې د افغانستان د پاره د جرمني ځانګړي استازي هم د یکشنبه په ورځ په قطر کې وو او طالبانو سره یې غونډه کړې ده او د دې ترڅنګ نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې پراته خندان لمینځي اوسي. خبریال طاهر خان وایي چې د بین الافغاني خبرو د اوګدېدو له امله اندېښنې راپورته شوې دي، ځکه چې طالبان وربند ته هم غاړه نه ایږدي او جګړه هم روانه ده او امریکایانو سره وخت کم دی.
The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa.
The Voice of America Diwa radio de Pakistan sadar Arif Alvi de Balochistan aw san ayalat de samandaruno jazire de markazi hukumat pa ikhtiyar ki rawistidi de Balochistan Baloch aw Pakhtun millat pala siyasi masharan de sadar Arif Alvi د آرډیننس یا حکمنامه غندی. دا حکمنامه صدا او سو وخت جاری شوه ده. تفصیل یې د کوټي څخه د ډیوا د خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې ووري.
د سند او بلوچستان د سمندرونو غاړي یا جزيري د پاکستان مرکزی حکومت تر خپل ولکا او اختیار لاندې راوستي دي. د پاکستان د صدر یا ولسمشر عارف الوی لوري د پاکستان آیلندز پروټیکشن ډیولاپمنت اتارټي جوړولو په باب د ستمبر د میاشتې پر 2مه نیټه یو آرډیننس یا حکمنامه جاری شوه ده. د دې آرډیننس په اړه بلوچ او پښتون ملت پال سیاسي مشرانو خفقان او ویره څرګنده کړي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم په دې اړه بحثونه راپارېدلې دي. د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر او د بلوچ کمپرست نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ پر خپل ټوئیټر پاڼه د اتارټي پر جوړش سخت نیوکه کړي. ډاکټر مالک لیکلي د بلوچستان او د سین ایالت د تقسیمولو سازوشونو بنیاد کشي شو دل سو د بلوچستان کوستل سیمو ټولم ځکه قبضه کیږي. کراچي او د بلوچستان ساحل سره یو کوي او د یو وفاقي یونټ د جوړولو د سیسو ماستر پلان جوړ کړل شوی دی او اوسنۍ حکومت پر دې عمل کول غواړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او د پاکستان د سنا غړي عثمان کاکړ هم د دې آرډیننس مخالفت په دې ټکو کې کوي.
موږ د پښتون بلوچ شریک شوبې او که د سیم مسله ده د ځینې جزيري سټي ده د هغوی ملکیت د سوبونه او مرکز په دې کې خیر آئینی کار کوي او پر دې باندې ټولې سیاسي ګوندونه چې په کار دي متحدې په یو ځل باندې دا مسترد کی او سرکار باندې دا فیصله برته وایي.
د پاکستان آیلندز اتارټي د جوړښت او د پښتنو بلوچستانو د سیاسي مشرانو د نیوکو په اړه د سوال په ځواب کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال داسي وویل
کچھ نوٹیکل مائلز کی جورسڈکشنز ہوتی ہیں
ګور زما په خیال په دې حق له د میریټایم بورډ اتارټی لخوا هم سند څه وضاحت شوی دی. د یو څو نایټیکل ملونو قانوني حدونه وي. ټولس نایټیکل میله د ایالتي حکومت په اختیار کې راځي. له دې پر هغه خوا قومي حدود شروع کیږي. نو دا آرډیننس هم په دغه زمره کې جوړ کړل شوی دی. دا لا نور وضاحت هم اړتیا لري. شاغلی جام کمال زیاته کړه د دوی حکومت د بلوچستان ساحل او وسایل په قانوني او آئینی توګه خوندي کوي او د پرمختګ لارې جوړوي. د پاکستان د صدر عارف علوی تر حکمنامه لاندې د ملک د دوه ایالتونو سند او بلوچستان د سمندر جزيري د مرکزی حکومت ملکیت ګرځولي. په حکمنامه کې د اوبو د حدود اړوند قانون ټریټوريال واټر اند ماریټایم زونز اکټ 1916 ته حواله ورکړل شوی چې د ساحل دولس نایټیکل میل سیمه بلدي ورستو د نوي جوړې شوی پاکستان آیلینډز پروټیکشن ډیولپمنټ اتارټی تر اختیار لاندې ګڼل کیږي. د دې اتارټی مرکزی دفتر به په کراچۍ کې وي او اختیار به د پاکستان له وزیر اعظم سره وي. و دې اتارټی ته د جزیرو د خرڅولو، بدلولو، استعمالولو او پر هغه د ټیکس اخیستلو پوره اختیار ورکول شوی دی. په دې آرډیننس کې لیکل شوی د دوه اختیارات او فیصلو پر ضد څوک عدالت ته هم نشي تللی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.